السلام علیکم د اټو بجو په دې خبرونه کې یو ور بیا ستاسو ملتیا کوو خبرونه په خبرونو پیلوو د افغان جاپان روختون مشر زلمی رشتین وای د روختیا نړیوال سازمان ورسره د 15 میاشتو لپاره د مالی ملاتړ تړون لاسلیک کړي او د دې ستونزې ورسره تر ډیره هوارې شوی مخکې راپورونه و چې د افغان جاپان روختون د مالی ملاتړ د نشټوالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی د شغل رشتین په خبره دغه تړون پر اساس د افغان جاپان روختون د ډاکټرانو او کارکوونکو معاشونه او نورې اړتیاوې اجرا کیږي دغه روختون کې تر ډیره په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو درملنه کیږي په سالنګونو کې یوې ټرافیکي پېښې درې کسان مړه کړي دي د باختر دولتي اژانس په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید پرون ورته ویلي چې یو لوی بار وړونکي موټر د چپه کېدو پر وخت یو مسافر وړونکی سراچ ډول موټر لاندې کړی دی په پېښه کې د مسافر وړونکي موټر درې سورلۍ مړې شوي او موټر یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی د پاکستان د حکومت کابینې اعلان وکړ چې عمران خان نور د دغه هیواد صدر اعظم نه دی دا خبره د کابینې دفتر یکشنبه په ویلامیه کې کړې ده علت یې دا شوولې چې ولسمشر عارف علوي د عمران خان په غوښتنه د پاکستان پارلمان پرون منحل یا ړنګ کړ په بیان کې زیاته شوې چې د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته صدر اعظم هم له خپلې دندې لرې کیږي عمران خان له ولسمشر د پارلمان د منحل کېدو غوښتنه د مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد د رایې په غبرګون کې کړې وه د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د پارلمان د ړنګېدو د دلایلو په اړه نن استماعیه غونډه کوي په اوکران کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکران چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي د خبرو سویو تصویرو له مخې له ځینو موندل سویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي د رویټرز خبري اجنس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکران پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحې ووتل دغه مړې کیف ته نږدې په پرتو شارګوټو کې موندل شوي پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی وروسته له هغې چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرنیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه هغه تېره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چلنج ګڼل کېدی د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتایجو له مخې پیډیز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رای ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا اتلولۍ جام د غوروي پړاو لپاره نن د قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته ځي د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي رادیو ته ویل چې د آسیایي جام د غوروي سیالۍ چهارشنبه پیلېږي او افغانستان خپل لومړی لوبه را روانه شنبه له تاجکستان سره کوي افغانستان په خپل ګروپ کې د تاجکستان ترڅنګ له ازبکستان او نیپال سره هم د فوټسال لوبه کوي د فوټسال آسیایي لوبه دوه میاشتې وروسته د کویت په کوربتوب ترسره کیږي دا ته بجو په دې خبرونه کې د دوغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ نیوزیلند د افغانستان له بیوزلو بازګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي کاروانګر سوای په کندوز کې د قرقل بازار سوړ شوی
اوس دغه بازارونه پروازونه بینالمللي بند شوي دي اوس په 500 روپۍ هم څوک نه اخلي
د هندستان او ترکمنستان ولسمشرانو د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ
هندي رسنیو راپور ورکړی چې کاغلی ګوند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې تر بحث لاندې ونیسي
د نجونو پر تعلیم د طالبانو پر محدودیت هم په دې خبرونه کې تفصیلي راپور خپرو
اسلام موږ ته اجازه راکړی نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیاره کړي
ایران د سینما شیزنا لوبغاړو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي دورونو پرده پورته کړه د ورکو اجزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خپرونې درا پورونو برخه ته ورځو نیوزیلند د افغانستان له بیوزلو کاروانګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي دا خبره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یوه اعلامیه کې پرون کړې ده سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل
د نیوزیلند د 2 میلیونو ډالرو په مرستې بعد ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په دې وتوانیږي چې په ننګرهار، کندوز، پروان او میدان وردګ ولایتونو کې 15,000 بزګرو سره مرسته وکړي. په مرستو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نقدي پیسې شامل دي. دا معلومات د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې ادارې FAO په یوې پرونی اعلامیه کې راغلي. د FAO د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارد په حواله راغلی چې په دې اساس وخت کې له افغانانو سره د بیړنیو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د نیوزیلند له لومړنۍ مرستې هرکلی کوي. د ښاغلي ترینچارد په خبره کروندګر به د نیوزیلند په دې مرستې سره ښه کیفیت لرونکي تخم په واک کې ولري او سږ کال به ډېر حاصلات ټول کړي. د عبدالمنان په نوم د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ یو بزګر چې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا اصلاح شوي غنم ترلاسه کړي وایي:
ډېر راضي چې سرخې نه دی کړی، بل مراد نه دی کړی، په دغه باندې راضي چې ډېر صفا تخم دی، اصلاح شوی تخم دی، مرضونه نه کوي. په دې باندې موږ خوښمن یو، په دې باندې موږ ډېر تخم نه ډېر خوشحاله. دا 15 کیلو اچو موږ ته ډېره ښایسته نتیجه راکړي او ډېر ښه امید ورته لرو او هیله ورته لرو چې انشاءالله چې بیا به جریب سل
ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو د ادارې د اعلامیې له مخې د نیوزیلند له مرستو به شاوخوا 9,000 بزګرو ته د 150 امریکایي ډالرو په ارزښت اصلاح شوي غنم ورکول کیږي چې په سختو ځمکو کې هم د ښه حاصل تمه ترې کیږي. پاتې شاوخوا 40,000 کسانو ته $100 تنخواه ورکول کیږي چې په وړو او مهمو کلیوالي کرنیزو پروژو کې کار وکړي. نیوزیلند داسې وخت له افغان بېوزلو بزګرو سره د مرستې لپاره رامخته شوی چې وچکالیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تیر کلونه فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دی پاتې. ملګرو ملتو اټکل کړی چې که د افغانستان له بېوزلو خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه شي نو دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته شي.
ومردل چې نیوزیلند د افغانستان له بېوزلو بزګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو صادرات 90% کم شوي دي. په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمیدو له کبله د قرقل پوستکو بیې او صادرات راکم شوي دي. نور حل په دې راپور کې:
قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وروی ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرښې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی دی. خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت ترلود، خو سږ کال په 300 او 1500 پلورل کیږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقی زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي دی هم وایي د قرقل پوستکو کاروبار پیکه شوی دی. په ورته محل کې د کندز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ دا قرقل پوستونه دا 2 کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلې میرې چې دي موږ ټول کرغ موږ نه ورېله کړي دي. د نه خرڅونګ دپاره دا بازارو ته چاره او څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده. یو پاو چاوی هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولوی ګندونکې نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولوی پیرودونکو هم کم شوي دي.
پوسته قرقل ودره او پوسته قرقل ځکه چې به حساب کلاس ما جوړه یا د بخش تجارتي داره.
خو مشته زیات شمیر معتبر خلکو د قرقل خولوی د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تیریدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کمواله راځي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولوی نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د وروی حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل وروی حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هندوستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره پر همکاري او د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ. د هندوستان ولسمشر رام ناث کووند د اونۍ په سر کې ترکمنستان ته تللی وو او هلته یې پر دواړخیزو مسایلو دغه ورځ د افغانستان پر روان وضعیت له خپل سیال سره خبرې کړې دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
هندي چارواکو ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې د ګازو د انتقال د یوې لویې پروژې ټاپي لپاره حیاتي ارزښت لري. د هند ولسمشر رام ناث کووند دا خبره له خپل ترکمنستاني سیال سردار بیرتي محمدوف سره په اشقابات کې په یوه رسمي لیدنه کې کړې. هندي رسنیو راپور ورکړی چې ښاغلي کووند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل دي د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې تر بحث لاندې ونیسي. اخوا د هند ای این آی خبری آژانس په ترکمنستان کې د هندوستان له سفیر ویندو پانیر څخه د هندوستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د لیدنې جزئیات پوښتلي. هغه داسې جواب ورکړه:
بھارت اور ترکمنستان کے انٹرسٹ
هند او ترکمنستان ګډې ګټې په افغانستان کې دي. له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده. دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې په ځانګړي توګه د امنیت په برخه کې پر همکاري هوکړه کړې ده، ځکه ټاپي پایپ لاین او نور ټول مسایل په دې برخه پورې تړلې دي. د ترکمنستان او هندوستان ولسمشرانو داسې وخت د ټاپي پروژې د امنیت د نیولو په لارو چارو باندې خبرې کړي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې ودرولې. علت یې دا راوړ چې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. اخوا د طالبانو حکومت به هیله ښودلی چې ژر به د ټاپي پروژې عملي چارې پیل شي. ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 3.3 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان، د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي.
د هندستان ولسمشر رام ناث کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي، د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندېښمن دي. دا هم په اړه تفصیل.
ورست تربلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رام ناث کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل:
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه طبعاً په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ریښتینې پراخ بنسټه حکومت جوړول، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یوه پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند د افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واک د طالبانو له بیازلي رسیدو وروسته هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیز ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی، خو باید پر وړاندې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او وی ویل که له افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیازلي رسیدو راهیسې اونیمې میاشتې تېرېږي، خو حکومت هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تېره اونۍ په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پورزګن کې د فوټبال روژې جام سیالي پایل سوی. دغه تورنمنت په څلورو ګروپونو کې پر مخ ځي او دیار لوسو لوبډلو پکې ګډون کړي چې د روژې تر پایه به دا تورنمنت دوام کوي. هغه لوبغاړي چې په دغو سیالیو کې ګډون لري خوشاله دي.
د روجی جام په نوم د سیالي تیر شپه په ترینکوټ شار کې د پټي په پریکولو پیل
شو. د دې جام د ابتتاح مبارکي د روزګان ولایت ټول پټولرانو ته وایم.
ننداری ته د طالبانو په ګډون ګڼ شمیر کسان راغلي وو، خو د لوبو د پیل سره سم سش کاله د موسیقي پر ځای د دې جام سره ترانې غږېدلې. او د لوبغالی د رڼا کولو دپاره هغه پخوانی ټک ټاک یا هم د ژرندې ماشین چالان دي او لوبغاړي ته یې رڼا پرې برابره کړې ده. د اورزګان ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی د یادو لوبو په اړه داسې معلومات ورکړل.
دا ټورنمنت په څلور ګروپونو کې رانغښتل شوی دی چې په مجموعي کې دیارلس لوبډلو ګډون پکښې کړی دی چې د دې لوبډلو څخه ځینې لوبډلو دوې لوبډلې ورکړي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی و خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې تماشچان او لوبغاړي دي د لوبې اصول مراد کړي. لډلې مصطفی وویل
نو د ټولو تماشچانو نه که چېرې بازي شروع وي د بازي په جریان کې باید میدان ته داخل نه سي، او د ټولو ورزشکارانو نه هیله دا ده چې دلته راځو فقط هغه وخت تېروو، نو ډېره په ورین تندي او بغیر کومه بد اخلاقۍ نه باید بازي سرته ورسوو.
په ورته وخت کې هغه کسان چې نندارې ته یې راغلي وو هم زیات خوشحاله دي، وای بیکاره دي او په دې سره به شپه ورباندې ښه تېرېږي.
ډېر خوشحال یم دلته وغځه کې سورته راغلي وه. دلته
نم بز محمد زه د فوټبال ته راغلی چې ما نموږ ډېر ورته خوشحاله یې چې د فوټبال ښه په خوشحالۍ تېر سي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کلونه هم په دغه ولایت کې د روژې جام په نوم سیالۍ د شپې لخوا پیلېدلې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سم د سیمې په اړه، د ایران د سینما شیزینه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي ځورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړه. څه باندې درې سوه شیزینه سینماګرو په یوه اعلامیه کې د جنسي ځورونو او باجګیریو د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. صفي الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
د ایران لسګونه فلمي ستوري او د فلم د تولیدي کمپنیو خزینه کارکوونکو د جنسي ځورونې او باجګیرۍ د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیاتو ښځو ګډون کړی او خپل نمونې ورکړي د زهم یا میټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړي چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې له خپل موقف نه په استفادې ښځې تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو ښځو په خپله اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز عزدیار او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوې غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ یې سرغړونکي او تېري کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د ښځینه فلمي ستورو او کارکوونکو د جنسي ځورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزي آزادی اروپا فردا رادیو ته په دی اړه اویل
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوې، سو واره د جنسي باجګیری خبره یاده شوې چې د جنسي تاوتریخوالی یو پیچلې بنه ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې د ماشونو په یرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت ګواښل کیږي، نو دې مسلې په سینما کې یو پیچلې بڼه خپله کړې ده.
د ایرانی سینماګرو ښځو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو ځورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتېږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لسګونه ښځې په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو یې جایزې هم ګټلي. د اصغر فرهادي پلارښوونه د پلورونکي یا فروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبېدلې 2018 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو اوریدلای سن. پر روانو لسو دقیقو کی د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم. دلته به واورې چې د نجونو د خوانځي او بند دروازې ورستربلې د دوی اندېښنې زیاتوي. یو شمیر دغه زده کوونکي وایي طالبان ورسره سیاسي چلند کوي. دوی وایي دوه کاله کېږي چې له زده کړو بې برخې دي مخکې د کرونا ویروس له کبله، او اوس طالبان دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو ښوونځي نه دي تړلي بلکې ځنډولي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سږ کال انجینو زده کوونکو د نوي ښوونیز کال د زنګ د کړنګېدو پر ځای د ښوونځیو د دروازو د بندېدو او له زده کړو د بې برخې کېدو د ګواښ خبر واورید. بهاره د سلګونو هغو زده کوونکو له ډلې ده چې له ښوونځي د فارغېدو او پوهنتون ته یې د تلو هیله درلوده. هغه دوه کاله مخکې د کابل ښار د رخشانې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي وه چې د کرونا ویروس په خپرېدو سره د سلګونو نورو زده کوونکو په شان د درسونو له دوامه پاتې سوه. بهاره وایي د کرونا ویروس په کمېدو سره سږ کال د ښوونځي پیل ته ډېره هیله منده وه، خو خبره یې طالبانو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې.
په زرو هیلو ښوونځی ته ولاړو، خو له بده مرغه طالبانو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په تلونو د راتلونکي ځوان نسل په ځانګړې توګه زموږ انجونو راتلونکي ته یې نه جبرانیدونکې ضربه ووهله. طالبانو نه باید زموږ راتلونکي تیاره کړي. دوی دې پوه شي دا هیواد د ښځو له حضور پرته نه جوړیږي. اسلام موږ ته اجازه راکړی، نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیاره کړي؟
نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ټاکل سوی وه چې سږ کال د کابل ښار په مریم لیسه کې دولسم ټولګی ووایي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل سوې.
لسم ټولګي کې وم چې کرونا ویروس خپور شو. له هغه وروسته دوه کاله بې برخ لیکه پاتې شو. سه کال مې غوښتل ښوونځي ته ولاړه شم. ډېرې هیلې مې درلودې، خو طالبانو زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. زموږ هیلې یې واخیستې. دا یو نه جبرانېدونکی زیان زموږ ځوان نسل په ځانګړي ډول موږ نجونو ته دی. نړۍ باید زموږ د هیلو پر وړاندې غلې پاتې نه شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغو انجونو زده کوونکو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
لوم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه په صلاحیتونو کې ده. هر وخت چې د اسلامي امارت مشرتابه حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتووالی لري او پوره امادګي لري چې په هغه ورځ د هیواد د نجونو ټول مکاتب لوم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانستل سي.
طالبانو د روان حمل میاستې په دویمه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کال له پایل سره د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پرتګ د بیا بندیز اعلان وکړ. د طالبانو دې پریکړې د ډېریو نجونو زده کوونکو له سترګو اوښکې تویې کړې، او په کابل ښار کې یو شمېر نجونو زده کوونکو له دې عمله په اعتراض لاس پورې کړ. اوس نږدې دوه اونۍ کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دې پریکړې په کور دننه او په ریواله کچا خبرګونونه راپارولې دي. له دې عمله مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو لامل دا ښودلی و چې د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت، سنت او د افغانستان د فرهنګ خلاف دی. خو انجونې زده کوونکي وایي د دوی د ښوونځي جامې تورې او ټکرای سپین دی، ساده دي او هیڅ ستونزه نه لري، او نه هم په اسلامي شریعت کې د انجونو زده کړو لباس لپاره کوم رنګ مشخص سوی، بلکې د دوی خبره اسلام د ښځو او نارینه وو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی د طالبانو د پریکړه سیاسي چلند او له نړیوالو هیوادونو باج اخیستل بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکراروو: 00420211415. دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوي دي. د دغو ولایتونو له ډلې هم یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوي او ورسره سم زرګونه بیکار خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروفه دي. دغه چاره داسې مهال ترسره کیږي چې تازه د طالبانو مشرتابه یو فرمان ورکه او په هغه کې له ټولو خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو کرکیله بنده کړي، کنه قانوني چلند به ورسره کیږي.
د کندهار د جړی ولسوالي دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډیره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریب ځمکه کوکنار کرلی وایي سږ کال به ښه ګټه وکړي، ځکه د تریاکو بیې لوړې دي. کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نیش وهونکي بیکاره به خوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو پنځمه برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوو نیش وهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنې موږ دا شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو، خو بیکاری دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنې موږ دا شپږ اووه میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چېر دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو اوس شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو دا ځوانان هجي ګرده دی په کار باندې لګیا دي.
خو دروازګانه راغلی یم، نو هلته ولا بیکاری وي. نو اوس چې دلته رالو اوس دا بیکار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمن درې چاریاکه چې دا په دغو کې را رسېږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحاله پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړۍ وو میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل، چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوضې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه.
ازادي راډیو ته دا پیغام یادمه چې د هلمند ولایت اجدم خان ولسوالۍ سنې اړیکه کې وجه ده چې دغه دغه طالبان چې دغه تاریخ بند کړي، ځوانان زرې کشران ټوله په دې نشو باندې روستله. وسلام. السلام علیکم. کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میا لیکنې ولې ده. د ټولو دکاندارانو او خلسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو دکاندارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو د کارکونکو څخه ډیره ډیره مننه کوم. خوشاله دی اوسی، همیشه دی اوسی، او روجر عزیز دا د روجې نیم ثواب زه د ریډیو د کارکونکو نیم ثواب ور بخښم چې دا زما شي نشریات اعلانات ورکي. زما انټرنیټ نن لرم، زه مایوبه یم، په خاص یو پینوسه جمع کوم. هغه ما ستاسو سره تماس نیولی او زه ډېر ډېر رادیو تعقیبوم. زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره زه په تماس کې سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تاسو هم کولی شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
لا اسد الله لودین مننه چې د خبرونه تر دې شبي ستاسو سره وو. مخکې تر دې چې نور مسایل ته مخکړو، د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا